یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د کابل پر وخت د غرمی 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د وزې اکرام الله اکرامم د یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخوړم. د رواني خبرونه د همنې مې د نوربسته ونیز خبرونه ته ځنګړې شوې ده. غبه هم را سره اوري. یو شمیر مطالب مراټول کړي دي په دې خبری خبرونه کې. پښتو خبری خبرونه کې تر پای را سره پاتې شي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې په کونړ کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي، او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې شوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوې. رضایی ویل چې دا M14 ډوله هلیکوپټر د دوهم کنډک په انګړ کې له الوتو سمدستي وروسته نسکوره شوه، او درې تنه پکې مړه او درې نور ټپیان شول. په همدې حال کې د شاهین قول اردو د روغتون یوې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې هلیکوپټر د دوهم کنډک د ودانۍ پر سر نسکوره شوې او په پیښه کې ټول 12 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مشرتابه د بدلون مراسم نن په کابل کې ترسره شول، او جنرال آستن سکاټ میلر د جنرال جان نیکلسن پر ځای د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مشر په توګه په کار پیل وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له جنرال میلر سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. ستولتنبرګ د جنرال نیکلسن خدمات هم د قدر وړ بللي. د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې ناټو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت تر چتر لاندې 14,000 نړیوال سرتیری حضور لري. په کونړ کې افغان امنیتی چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قمندان میرویس ساپی پرون مازدیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو 4 ورځو راهیسې روان دي، او تر هغه وخته به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات ادامه لري ترڅو چې وکولو دغه بېرحمه پایده له منځه یوسو او د زړو خلکو ته سوله ییز ژوند منځته راوړو. فعلاً داعش زموږ سره داخل دی جنګ ده. هر څوک چې د افغانستان په استقلال په تمامه ترځي د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل وکړي د هغوی سره موږ جنګ ده کار سوځي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قمندان همدرز وویل چې د عملیات د خلکو په غوښتنه پیل شوي، او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د مشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې وشوې. څارونکي دا چاودنې د اسرائیل هوایي حملې بولي، خو دولتي رسنۍ وایي په یو غرني سلاکوټ کې د تخنیکي ستونزو له کبله شوې. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ماس پر هوایي اډه چې یو غرنی سلاکوټ دی، احتمالا د اسرائیلو توغندی لګېدلی دی. ښاغلی عبدالرحمن همدرز ویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده، خو د شمیر په اړه یې د څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اګست میاشت کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د 40 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل و، او ژمنه کوي چې د دې تیروتنې مسؤول ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون د شنبه په ورځ وروسته له هغه وکړه چې پر ائتلاف د نړیوالو لخوا فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي چې اکثر یې ملکي وګړي دي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران لملاتړ له برخمنو حوثی اغیانو سره جنگيږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن زیاته برخه د حوثی اغیانو په کنټرول کې ده. او رسای خبر ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپل متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دی. د ایران د ارنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون د شنبې پر ورځ وویل چې دا ډول جعلي او بې معنا خبر پرته له دې چې د ایران بهرنۍ اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمنې کړي بل مقصد نه لري. رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقۍ او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کوي. دا خبرونه
له احمد تکل نمو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل ک غواړي چې دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له یو کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلې یو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیر یوه میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وغوښته ده.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې ریپورت چمتو کړی دی. په ټول افغانستان کې
د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. یو شمېر ولایتونو ته هم سر ورښکاره کوو. په کونړ کې د داعش وسلوالو پر ضد باندې د ملي اردو عملیات روان دي. همداراز د اروزګان ولایتي شورا وایي چې دغلته مرسته شوي غنم والی پر خپلو مامورینو ویشي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وه. د خبرونې دوهم نیمایي نوربست ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې دا به مرسته تر پایه اوري. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تاسیل ازادي راډیو نه غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپل دنده تازه پیل کړم دارس ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅ کله د وسلوالو په خوندې پټنځایونو بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د بهرنۍ ځواکونو د نوې قومندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم پر وړاندې جګړه کې د بهرنۍ ځواکونو رول مهم او د قدر ورل وباله پم دیړه حدیث پردیس جزئیات راټول کړم د اوسره سره په سټډیو کې د پردیس صاحب سره مشه مهرباني وکړه.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو او ریډونکو ته. بل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان نن رسمن نوی قومندان خپل دنده پیل کړو. په خوانی قومندان جنرال جان نیکولسن خدای پمنې وکړه. پم دی مناسبت باندې یو غونډه جوړه شوه چې په دې غونډه کې د افغان چارواکو لوړپوړو چارواکو سربیره په خپل د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان تازه قومندان او پخوانی قومندان هم درس نور چارواکو ګډون کړو. په دغه غونډه کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر په خپل خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د خوخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیلوي. د خاغلی میلر خبرې په دریو برخو ورټولې وي. لومړی مسله د تروریستانو یا د وسلوالو پر وړاندې د جګړې مسله وه چې دوی ویل دوی به د پخوا په څیر د دوی په مقابل کې خپل کوم فعالیتونه چې هغه ته به دوام مرکوي، هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د وسلوالو په خوندې پټنځای بدل شي. د سولې د ټینګښت په مسلې هم تاکید درلود. د ویل چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د ډیپلوماټیکو مراجعو سره هم خپلې هڅې جاري ساتي. همدار از ویل چې له افغانانو سره به هم له نږدې کار وکړي تر څو په افغانستان کې روان جنگ د پای ته رسیدو لپاره له ټولو خواوو کوم لازمې هڅې چې دي هغه باید ترسره شي. خدای چې په دې برخه کې د سکاټ میلر د خبرو یو برخه وورو. دوی وی په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره باید د تروریستانو په مرکزونو باندې فشار جاری وساتل شي. د ویل چې په افغانستان کې په وسلوالو فشار د پوځي فشار البته د نورو د خوندیتوب لپاره د افغانستان څخه بهر ضروری خبره ده او دوی به دغه کار کوي او پراتلونکو هفتو او همداراز میاشتو کې به د افغانانو سره هم له نږدې کار کوي. په ورته وخت کې په دغه غونډه کې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم خبرې وکړې. ښاغلی محب ویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو او په خاص توګه د امریکا متحده ایالاتو رول مهم دی او افغانان ترې قدردانۍ کوي. د ویل چې افغانان به په ګډه د بهرنیو ځواکونو سره د خبره د تروریستانو د ماتولو او همداراز په افغانستان کې د سولې عدالت د تامینولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
General Miller, we stand with you.
د جنرال میلر ته په خطاب کې ویل چې افغانان له تاسو سره اوګه په اوګه ولاړ دي او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه به مخ ته وړي او تر هغې به دغه ملګرتیا دوام کوي چې په افغانستان کې د ده خبره د بیان د ازادۍ همداراز د عدالت نوي تامین شوی او سوله نوي ټینګه شوې. اکرام صاحب د په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن هم خبرې درلودلې. دوه مهم مسلو ته اشاره وکړه. د ویل چې په افغانستان کې افغانانو البته وي د څوار لسکاله له جګړې پرته بل څه نه دي لیدلي او ضروری ده چې اوس باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي د سولې ټینګښت لپاره یعنی ډیر نږدې شوی یاست.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. وامه اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قومندان اسکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډیر تمرکز وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغیزو باندې غږیږي.
نومه د چې د ایساف کمنډر په دغه وخت کې بدل شوی کرازمه دا و چې کوم سات چې دوه کار مخ شروع کړی و دی وايي پای ته رسولې وي سره د اسلام کاپو اصول کې څنګه نه تبدیل په دمر مو د کیږي مګر حساسیتونه د معلومو نو کمنډان چې راځي که هم په دغه رسنو نه هم کوم څه په اساس کې ځان مل ول بیا بر حالات سره اشنا کیږي. موږ خو د کمنډان بدلی دا په خپل ذات کې اوسونه ده. دغه مسله دا چې ټول کومندانانو خبرې وکړي یو سولې باندې متمرکز دي کارل افغانستان زیو د ټرمپ پالیسي د دې جواب چې باید د سولې پیغام لزان سره ویسي او د سولې پیغام افغانستان کې پیری په تیر او اتل سره د هر کومندان افغانستان څنګه دی دوی آغاز لاندې غځایو چې مخکنی کومندان نظامي ستاسو نه سمو واسه د نوي پالیسي سره غلې ما تعهد سره غلې ما د فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې په ګټلو مسله په افغانستان کې نور باید د بحث خبر نه وي.
خادم صاحب د قاطع ماموریت نوی قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروری خبره ده. څه فکر کوي چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوو تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
که چې د نړیوالو سنات خبرې کولې په امریکا کې هغه دوه خبرې وکړې چې القاعده او طالبان مطمئنان دي او طالبان سره موږ سره تلوي ته ورته دنده ده چې یو نظامي جنرال کمونه توقف او شغاف لس کال شل کال دې شکل یوازې د توپک سره پاتې شوی په وژلو باندې په ماتولو باندې هغه روکتي دا ون ټول خبره ورته دا اصلا غیر متوقع ده نو اشته هم کنه موږ باید دا خبره وکړو خود امریکا په نورو ادارو کې باید د دې غیر راشي خلیزات کړی او قاطی د سولې پیغام سره شي ریسپانس کوي که پمپیو او هغه څنګه چې ډیپلوماسي مسؤلیت لري هغه باید
او روسي پښتنه مې دا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمندان د پایت اورسیده د خپل پمنې په خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید د جنگ پایت اورسیږي او تر بل هر وخت مونږ د سولې ټینګښت نګدي شو یو وختل مې تاسو نظر واخلم چې څه د سي عمده مسایل شته چې د امریکایي جنرال چې اوس د نن پایت اورسد دومره د سولې ټینګښت ډیر خوشبينه کړي
له یو کال دې وختي د سولې دراسې د پاره تر بل هر چا ډیر خوشبينه ما ترامپ ترشي تر په قاطع کړی ترامپ د افغانستان د جګړې پای غوړي تاسو ول چې ماتس اعلان وکړي چې پاکستان ته مدرسې باندې نوټ ډالر پنسل په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوې ده افغانستان انتخابات نږدې دي ولسمشر غني بيقيت او شرطه څو مذاکرات وړاندې کوي طالبان ته او طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې سل کال جګړه نشته ولې نو خبردار ده چې وروسته جګړه پای ته رسیږي سول خبر ده چې مخ راشي عام او رواني لحاظ به خلک سولې ته جوړ دي نو تیر خندونه نشته ولې واجې د حکومتونو ترمنځ او د سرواک ترمنځ تفاهم او تعادل خبر ده دوی به سره کینې پرمیت باندې او سول راشي
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادمو چې زموږ همکار حدیث پردیس ور سره خبرې کولې اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې رحمت افغان وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای چې په ایران د بندیزونو لګولو د افغانستان په مارکیټ نه وړه اغیز کړی د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي رادیو ته وویل چې ایران د افغانستان لوی سوداګریز شریک دی نو په یاد هیواد هر ډول کړکیچ بحران د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغیز لري هغه الکوزای زیاتوي ایران له افغانستان سره خلاص پوله لري او په دغه هیواد بندیزونه به غیر قانوني سوداګرۍ او قاچاق ته زمينه برابر کړي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خبره شوې چې له افغانستان ایران ته ډالر قاچاقیږي د پکتیا د کرنې ریاست مندنه خي چې هر کال په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو شپک سو واړه او لوی فارمونه و سو ټنه شات تولیدوي د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په دغه ولایت کې د شاتو مچیو روزونکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د شاتو مچیو د روزنې ټولنه جوړه سوي څو اړین ارقام راټول کړي خغلی تسل زیاتوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا سل زره د شاتو د مچۍ صندوقونه دي چې درې زره کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده د پکتیا د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچۍ لپاره لازمي اسانتیاوې برابر کړي څو د شاتو د تولید کچه نور هم لوړ شي د همدا کابل په بازارونو کې د جنو توکو بای یو 50 کیلوې د بوري بوري شپاله 100 افغاني درې نیمای ورېجه 2000 افغاني او یو لیتر پټرول 55 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 30 افغانۍ او دا هم د کابل په بازارونو کې د چنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ بې یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او یا پوله یو اروپאי یورو 30 افغانۍ شپته پوله یو سټرلینګ پوند 90 افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 اتیا پوله زر ایراني تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 اتیا افغانۍ
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیون ډالر امرسته هم لغوه کړ چې د روان کال په لومړیو کې ځندولې و د دول ورده چې لدی مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 500 میلیون ډالر امرسته بند کړی و دغه مسله نوریاس نوری تعقیب کړم د اوس د پراګ ل سټډیو را سره ملګری دی نوری صاحب غرمه په خیر ستړی مشي د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره د دغه امرسته د لغوه کولو په اړه څه ویل دي
بله اکرام صاحب د امریکا دفاع وزارت ویل پاکستان سره د 300 میلیون ډالر مرستې د لغوه کولو پریکړه ځکه کړې چې دغه هوا تر اوسه پورې د سختدریزو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي البته مخکې د سختدریزو په وړاندې د هوا لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر دغه مرسته ځنډول شوې و د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نور مرستې روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پوری کوي چې هغه سخت دریزو ته خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولسکلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان بیا دا تور نه ردوي. د دفاع وزارت وایي ډګرمن کان فاکنر د شنبې پورز وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرفېږي، ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلافي ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بند کړې وه، او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. بلې اکرم صاحب،
پاکستان سره دغه مرسته په داسې حال کې لغوه کېږي چې ټاکل شوي امریکایي لوړ پوړي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته سفر وکړي. ستاسو معلومات څه دي؟ دا موضوع مو تعقیب کړې. د کوم لوړ پوړي امریکایي چارواکي ول اسلام آباد څخه لیدنه
کوي؟ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه راز د امریکا د پوز لوی درس جنرال جوزف دانفورد ټاکل شوی د سپتمبر په 15مه، یعنی راتلونکې اونۍ له اسلام آباد کتنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیرې پنجشنبې پورې وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سخت دریځو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. ماتیس پاکستان ته له پومپیو سره ګرتیا نه کوي، خو د راتلونکو اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوې غونډه کې ګډون کوي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د ده د تیرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې وه چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي، او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلي چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. بلې اکرم صاحب، یو موضوع چې مهمه ده، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یوه ټویټر کې ولیکل چې متحده ایالاتو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په ډېرې سادګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې، چې په دې د په وینا په بدل کې موږ ته له درواغو او چل ول پرته بل هیڅ څه نه دي راکړي، او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو. د دې په وینا نور بسته. په تیره میاشت کې هم مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکی وویل چې وبخي اسلام آباد ډیر لږ څه ترسره کړي، او داسې ښیي چې ګواکې دوی زموږ غوښتنو ته ځواب وویلی. خو پاکستان بیا هغه تورونه چې د هیواد تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدامات نه دي کړي، او هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي، تل رد کړی دی. البته پاکستان تر اوسه پورې د امریکا د دفاع وزارت د دغه وروستي اقدام په اړه هم رسمي تبصره نه ده کړې. بل اکرم صاحب
ډیره زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، وام اوریدل د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیون ډالر مرسته هم لغوه کړه چې دروان کال په لومړیو کې ځنډولې و. بیرته راګرځو کابل ته. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي. دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسلوی د اګست د میاشتې د اندازه شمېر په تیرو شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي د دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنګ د ښکېلو خواوو په پاملرنې او د استخبار تی تاکتیکونو په رعایت سره کېدلی شي چې دا وخورته پام نه کیږي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د تیرې میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکي افغانان وژل شوي او 544 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډېروالی ښیي. نوموړی د جنګ د ښکېلو خواوو په تیره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډېرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو خوندیتوب اړوند غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی، په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 500 نه زیات تر شوي دي، هم زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې دا شمېرې د افغانستان په 1900 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمېرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او له هغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کېږي. د راپورونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 9 کسان وژل شوي وو او 450 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې کښکې له خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي، تر ډېره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل:
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. پوهیږو صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفر یې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي کې جلوګیري هم وشي او حتی دغه مرګ کمپلی هم وشي.
دی وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسېدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکي وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
له ازادي راډیو نه غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې په ګډه اورو.
د کابل ورځپاڼو د افغانستان د روان کړکیچ په حل کې د روسیې د رول په اړه پر روانو بحثونو لیکنې کړې دي. ویسا ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلې ده چې روسیې د افغانستان د روان کړکیچ په حل کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼې وړاندې د ډیپلوماټ خپرونې د یو مطلب په استناد لیکلې ده چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د روسیې دلچسپي او په وروستیو کې مسکو لخوا پورته شوو ګامونو ته په کتو داسې ښکاري چې روسیې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې عمده او اساسي رول لوبول غواړي. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو په دې ښه پوهیږي چې په افغانستان کې د نامنې او دوام په منځنۍ آسیا کې د روسیې مهم ګاونډي هیوادونه نام نه کولی شي او بالاخره د اور لمبې د دوی لمنې ته هم رسېدای شي. دنیا ورځپاڼې هم د افغان کړکیچ په حل کې د روسیې د رول په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې روسیه په افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکیلې، قاچاق او داعش د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده چې په وړاندې د افغان حکومت او امریکا د اقداماتو غوښتنه کوي. د ورځپاڼې هم لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د روسیې دلچسپي ښایي د همدې لپاره وي چې مسکو په افغانستان کې د کړکیچ او نامنیو دوام د منځنۍ آسیا هیوادونو او خپله د روسیې په زیان بولي. مسیر روسپانه هم په افغانستان کې د سولې په تړاو د روسیې پر روسیې اقداماتو بحث کړی او لیکلی دی که څه هم د افغان سولې په اړه په مسکو کې جوړېدونکو غونډه د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه، خو د روسپانه په وینا ځینې شیان شته چې سړی حق حیران کړي. روسپانه وړاندې د سولې د هڅو په اړه د طالبانو په غبرګون بحث کړی دی او لیکلی دی چې طالبانو د افغان حکومت، د انډونیزیا او د سعودي عربستان د غونډو غوښتنې رد کړې خو مسکو بلنه یې ومنله. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو تر اوسه پورې لږ تر لږه دا هم نه ده روښانه کړی چې په کومو دلایلو د افغان حکومت بې قاعده او شرط وړاندیز د انډونیزیا او جدې د دیني عالمانو بلنه رد کړه او د روسیې هغې ته یې د هوسر ووهه. ملیارمن ورځپاڼه هم په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مسکو په جوړېدونکو غونډې بحث کړی دی او لیکلی دی د داعش ډلې کمزوري کول، له نشه یي توکو سره مبارزه او له طالبانو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول هغه موارد دی چې مسکو یې لاسته راوړل غواړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې که مسکو وتوانېږي دغه موارد لاسته راوړي، نو نه یوازې خپل ملي امنیت به یې خوندي کړی وي، بلکې په نړیوال ډګر کې به یې هم خپل مقام لوړ کړی وي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خصوصي ورځپاڼو برخلاف روسیه په افغانستان کې پر مداخلې تورنه کړې او لیکلی دی چې مسکو په افغانستان کې د لویدیځ پر خلاف د جنگ د دوام هڅه کوي. حال دا چې د ورځپاڼې په وینا افغانان ناپیلي دي او له ټولو د بې طرفۍ غوښتنه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژۍ مثبتې پایلې لري، خو د امریکا او ناټو په حضور کې لا هم تروریزم له بهاره تمویلېږي. هیټ آف ایشیا ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا روسیه به وتوانېږي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د روسیې ځینو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د داعش مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه، د نشه یي توکو کرکیله، قاچاق د مسکو اساسي اندېښنې دي. ورسپانه لیکي که څه هم امریکایي چارواکي په بیا بیا روسي تورانه کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو مسکو بیا د افغانستان د روان کړکېچ حل یوازې د خبرو له لارې ممکن بولي.
اوس هم د آیا پوهیدی یو بل برخه درته اسمت ساروان وړاندې کوي.
له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې د لوړ کیفیت تلویزیون جوړ شو. سامسونګ کمپنۍ په آی ایف ای نندارتون کې لومړنی کیو ایل ډی اته کې تلویزیون نندارې ته کېښود. دا تلویزیون کیو 900 ایف این نومیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي چې د دې تلویزیون ډیزاین یې له هغه څه سره توپیر لري چې مخکې اعلان کړی و. د دې کمپنۍ په وینا اوس یې په دې تلویزیون کې چې تصویر یې خورا لوړ کیفیت لري یوه پایا یا ستنه زیاته کړې ده. خو د تصویر لوړ کیفیت او مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس پکې دي. پر دې سربیره دا تلویزیون په اتومات ډول هر وسیله چې له انټرنیټ سره وصل وي پیژندلی شي. همداراز نوري کیبل لري چې ویډیو کنټرولوي. د تلویزیون خبرونه، عکسونه، ویډیو او د هوا حال شي. سامسونګ تر اوسه پورې د خپل دې نوي تلویزیون بیا نه ده اعلان کړی.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې د غرمې. احمد تکل راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته ترې نور بس تهونی خبرونه لرو چې حدیث پردیس به یې وړاندې کړي. تر بیا د الله پامان.
په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو د شاهین قول اردو د روغتون یوې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې 12 کسان وژل شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه. جنرال میلر د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی او نن په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا مسؤلیت وروسپارل شو. افغان چارواکي وایي چې د کونړ ولایت په د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو په عملیاتو په لړ کې د دې ډلې 23 غړي وژل شوي دي. رویټرز خبری آژانس ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. دمشق ته نږدې د سوریې په یوه پوځي هوایی اډه کې تیره شپه زورورې چاودنې شوي. څارونکي دا چاودنې د اسرایلو هوایی حملې بولي، خو دولتي رسنۍ وایي په یو غرني سلاکوټ کې د تخنیکي ستونزې له کبله شوې. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اګست میاشت کې پر یو بس په هوایی حمله کې د 40 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او د دې تېروتنې مسؤل ته به سزا ورکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې او 23 دقیقې شوې. زمونږونی خبرونه نور بس ته تا ډیر خراغلی. په دغه خبرونه کې مشخصا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې خزو ته څومره وانډه ورکړل شوې په دې مسلې سره بحث کوو. په خبرونه کې مو قدرمنې ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده، خالد نجیب، مدافع وکیل او مدني فعال. ملمن نجیب، خبرونه ته ډیر خراغلی.
د بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په نامه ډیر زیاته مننه
کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم که هر ځای کې یاستئ د افغانستان او کولای شئ د ټلیفون په شمیرو سره خپل نظر شریک کړئ او د موضوع پر اړه سره بحث ولرئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0-2-22-15-50-49-40-15-30. شنونده های عزیز، امروز در برنامه فعال مدنی و وکیل مدافع خالد نجیب را دعوت کردیم و در مورد عزیز صحبت میکنیم که در افغانستان به زنان چقدر در اجتماعات سیاسی و در کل در مسائل اجتماعی برای از یا وقت داده شده و سهم از اینا چقدر است. شما هم میتونین که نظر خود را با ما شریک بسازین. میرمن نجیب، لومړی پوښتنه میده کوله چې ستاسو نظر په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې میرمن ته څومره ونډه ورکړل شوې؟
بلې، تر کوم چې موږ یعنی فعالیت لرو او د خزو سره په تماس کې استو، نو اس چې خای اس وانډه خلستانه دا ورکل شوی په سیاسي فعالیتونو کې په اجتماعي فعالیتونو کې په علمی فعالیتونو کې ورته اس چې لازمه ده او اس چې مقدس اسلام ورته اجازه ورکړل ده او اساسي قانون کې هم دوی ته یعنی حق او حقوق ورته جلا کړی دي اس ورته نه دا ورکل شوی.
دلیل در چی بوده؟ چرا فکر میکنین که حقوقی که حقوق حقی خانم ها است در افغانستان در اجتماع سیاسی و در موارد مختلف برای زیاد دادن شد، دلیلش چی بوده میتر؟
دلیلش خو علت های مختلف است و باید تمام علت ها دست به دست هم دادن و خانم ها را از این حق مشهورشان محروم ساختن، یکی یکی بی سوادی و دیگه که امی مرد سالاری که کل قدرت و امو چیز دست گرفته و خانم ها را از امی تمام حقوقشان که باید از اون مستفید شدن از اون محروم ساختن و همچنان ناآگاهی از حقوقشان، بیخبری از قانون، اینمی همش باعث شده که خانم ها نتانستن در عرصه های مختلف فعالیت نشان بتن.
میرمن نجیب تاستا بیرتا را گرزو قدر مناوریدون کو اوس هم ستاسو زینی تلفونی عدی که را خلو میرا بانیو که قدر مناوریدون که لکم زید سخد عدی کنی ولی او در فراونی در موضوع پاده را سرخ بل نظر شریک. و علیکم سلام.
بله مدرم محمد عزیز پرجست هستم. سلام منورانی کوم د ازه ډېر د ټول کار کوم کو د دوم کو تاسو.
وعلیکم السلام.
نړیوال مجلس سلام منورانی کوم
پر سلام.
وعلیکم السلام.
پرجست هم وکم د خو روشانه حقیقت ای وکم په جامعې کې یو کشر د جامعې تشکیلې انسان دی او مور دی او خور ده دا د ژوند ملګری او د ژوند دی وړاند کوم حقوق شمر څګم چې مساوي حقوق لري خلک په بعضي موارد کې که رسو حقوق کړي هغه د دې د پاتو د دې د حیا او د دې د عزت لپاره کوم څه دي او نه دا چې زموږ په جامعه کې و زه حقوق نه ورکول کیږي تر دې د خرافات او رواجات او عنعنات د سنتي ټولنې په نامه او یا تحکیم یعنی حاکمیت مرسالاري ورکول کیږي خو خدای دې وکړي چې زموږ خلک په دې باندې وپوهیږي. زه به ستاسو مېلمنې سره یو دوه لاندې پوښتنه وکم. اول خو به دا پوښتنه ځینې وکم چې مبارزه پر لارې اچولې ده د څومره مشکلاتو سره مخامخ شوې ده، څومره په تاوتریخوالي د دوی پر جسې واقعیان د ښځو پر ضد به نن خشونت روان دی نو په دې خشونت باندې هیڅوک پهنې غوږ نه ګرئ. او بله پوښتنه مې د تصف د مېلمنې څه دا ده چې تاسو د دې ټولنې یو پاره ده، دولت څومره مدني ټولنې ته ارزښ ورکړي، څومره غږ د مدني ټولنو اوریدلې دي؟
ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. یو دوه درې اړیکې نور هم راخلو. میرمن نجیبه چې وروسته وکیدې شي دوی ته یو ځای ځواب ورکړي. قدر من اوریدونکو مهرباني وکړئ لکم څخه مو اړیکه نیولې او د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کړئ. ماشم د زابل ولایت
چجوري
مهرباني اورور د خبرونه د موضوع پر را سره خپل نظر شریک ک. ستاسو نظر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې مرمن ته څومره وانډ ورکل شوی کنه د ورکل شوی دلایل په څه کې دي او ستاسو په سیمه کې دغه موضوع یعنی حل ته کې دي شي لاغي زمراته وست؟
بله،
په
اوس وخت کې سیمور ګورو دغه نه اندازتي دیموکراسي خلک تعریفوي یا د اوس خلک بلچال لري نو په ډیر اندازه باندې زه فکر کوم چې وسترغه بعض ځایونه حقوق اوښتي دي او بعض ځایونه داسې دي چې هغه له حقوقو خبر نه دي. دلته حالت داسې دي،
بله،
نو کله چې یو مور یا یو خو حق خبر نه دي دا خو مې وځل چې لا خپل حق څخه اضافه توپ کی دا خو بیا ګرځېدل مشکل ده. فکر کوم چې دا موضوع به په چا پورې او دا به څنګه تاکید کیږي او څنګه به راګرځي؟
بله مننه. شنوندای عزیز شما میتونین که شماره تلفون تکرار میکنم 0782275 0799203540 با دایل کردن این شماره ها با ما به تماس شوین و نظر خود را با ما شریک بسازین. بفرمان شنونده دیگه را هم در خط داریم. شنونده عزیز نام خود را بگوین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
یه صاحب تخیم زبل ولایت شهیر و رسالی خود که تلفون تا کار شواسمین و اغلی میلمنی او کل او ردین که از کلمی نگست سلامون اولاند.
علیکم سلام. میره بانی و که ورور
منانا لما احترامی میلمنی از خمیده پختانه در ستا ښځو لپاره څومره خدمت کړی ده؟ آیا تاسو اتحادیه لرئ ستاسو مدني ټولنه ذکرو د خجلا ده او که او تاسو د زابل په ولایت کې څومره نیت لرئ یا پلان لرئ ستاسو دلته د ښځو لپاره یو کار واچوي؟ دا زما پوښتنه در لیږم.
بله، ډیره زیاته مننه میرمن خالیده نجیب. تاسو مهرباني وکړئ یو دوه پوښتنې اوریدونکو درلودې، پوښتنې مې یادش کړې که زه تاسو ته وایم چې بلې. اول پوښتنه دا و چې تاسو مبارزه کوئ، د مبارزه کې څومره مشکلات سره مخامخ یاستئ؟
بله بله، دقیقا د محترم اوریدونکو په جواب کې باید داسې وایم چې مبارزه په واقعیت یو غټ کار دی چې انسان باید هدف ته د رسیدو لپاره له هغه څخه استفاده وکړي. او موږ د افغان ښځو لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې، موږ په خپل مسلک کې هغوی ته عام پوهاوی ورکړی چې دوی په شریعت کې څه حق لري، په قانون کې څه حق لري، د یو ښځې حق په خپل خاوند څه ده، او د یو خاوند حق په خپل میرمنې څه ده، او همدارنګه د یو اولاد حق په خپل مور څه ده. یعنی هغه څه چې د افغان میرمنې په اوس مهال هغه مشکلاتو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي، هغه مور ته ورپېژندلې او په ګوته کړې مو دي که د دغه د مشکل لپاره د دغه څه مبارزې نه کار واخلي او یا د دغه ستونزې لپاره د دغه حل لارې څخه کار واخلي، دا به ډېر یو موافقه او یو ښه مور او یو موافقه او فعاله مدني ښځه میرمن په جامعه کې اوسېږي.
او بله پوښتنه دا وه چې که یو میرمن چې هغه د خپلو حقونو نه خبره نه وي، نو څنګه کېدای شي چې هغه د اواز پورته کړي او یا د ووایي چې زما حق تر پښو لاندې شوي؟ ول دا مسله څنګه مثلا کېدای شي چې دا ستونزه حل شي؟
بله، په اوله مرحله کې خو د خپل کورنۍ سره باید د خپل د فرض مثال کې یو نفر زیر ستنوسیږي، یعنی قانوني سننه نه پوره کړي، او هغه کورنۍ غواړي چې دا په اصطلاح کوزده کې یا چاته نامزد کړي، نو دلته اولینه مبارزه د ښځې د خپل کوره شروع کیږي چې دا باید خپل مور، خپل خور، خپل ورور د دې مرسته وغواړي چې دا زما حق نه ده او زما حق تر پښو لاندې شوی دی. په مختلفو مواردو کې یو ښځه کولی شي چې مبارزه وکړي. د دې ورور سوال دا چې مبارزه باید له کوم ځای شروع شي؟ د مبارزې انداز معلوم نه ده. مبارزه باید په وخت د مشکل کې تشخیص کړي چې مبارزه کوم ځای شروع کړم، بعد هغه نه باید عملی کړ داخل.
بله، یک سوال دیگه از شنونده عزیزی بود که خود می مرد سالاری گفتن که هم یک مشکل جدی است و رسوم و انانات را گفت که اینم یک موضوع است که یعنی مشکل واقع شده. چطور می توانیم با این مبارزه بکنیم و چقدر برای افکار عمومی کار شده، یعنی برای مردای تلقین شده که باید به زنای خود حقوق که اسلام داده و قانون اساسی را برش بده؟
به نظر ما اگر عمومی بحث بکنیم، مردای هستن که حق خانما میفهمه و حق خدا میفهمه، اما وقتی که میبینه که دستش بلند است، حق را که خدا هم داده او را میگیره و حق را که شریعت هم داده او را از پیش خانم میگیره. اینجا این مسئله هم نسبی است، یعنی کل مردای ما قسم نیستن. داریم اشخاص تحصیل کرده را که واقعیت تمام حقوق داده شده یک خانم را به وجه احسن و خوبترش مراد میکنه. اما گفتیم که مردا باید کمک شوند برای خانم ها. اگر یک مرد خانم خود را حمایت بکنه، خانم میتونه به وجه احسن و خوبترش اما حقوق خودم به دست بیاره و در زندگی مشترک با شوهر خود بسیار یک زندگی نرمال داشته باشد، در صورتی که شوهر حمایت بکنه. یعنی شوهر است که خانم میتونه در هر مرحله زندگی خود موفق بدرخشه.
بله، یک چند تماس شنونده ها را میگیریم و بعدا بر شما برمیگردیم. شنونده عزیز روی خط تلفن با ما وصل شده، بفرماین نامتان را بگوین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
سلام و ادب داشتم خدمت شما.
وعلیکم سلام.
بعضی افراد ما ترم که نیم مشکل ما در کشور ما داریم از سر خسانه همیشه ایجاد میشه. اگر ما دوروبر خود ببینیم در کشور ایران این مشکلات هست، در ترکیه داشتیم، پاکستان، اگر ما فراموش نکرده باشیم در سال گذشته حدود 1000 زن علمی مشکلات از طریق خصل نامسی به قتل رسیدن. ما در افغانستان نظر شخصی من البته دموکراسی در حال گذار تجربه میکنیم. این مشکل واقعا هست، مثلا حقوق خانمایشان رعایت میکنن و نه مردم متاسفانه میفهمن که حقوق خانم یا خانم کسی است و نه خانم ها پستان رایی دارن و این همیشه بحث کرده رایی هستم و متاسفانه اولاد وزارت امور زنان مخصوصا فعالیت دارن، مخصوصا قسمت جنده. اینا فقط گفتن میرن در شهرهای بزرگ اینا بمشاید باشن، ولی در ولایت مخصوصا ولایت دوردست فقط ما میشنویم یکی عملی باشه گاهی در نمزدون و عرابهایی باشه متاسفانه نیست. خانم ها هم از حقوق خوشان نگاه پیدا بکن و مرد ها هم حقوق خانم ها را بیش میتونه وحد بکنن.
بله بله، تشکر توکلی صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. شنونده عزیز بفرمایین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
سلام لوگر، سلام علیکم.
و علیکم سلام، مهربانی ورور.
از ما در شاید از یک خود اصلا انسانیت پستر در بیخی پا افغانستان که قتل کی دین زکر چه مقصد یو علم دیدین و لور خرصهی پا پیسو بندی عام خلکیم خرصهی بسرور ظالم راجب سی پا مظلوم بندی چه زور پی باری پا بندی دزون کهی رور آغا سیاسر جزان کهی که پا هر اقامی دلته مخنیوای نه کیږي. د افغانستان چې دا جاهلات پیدا ده، د جاهل اعلان دی اول او اخر چې تدې چې هغه سرپرست خراب کی نو ځاتی به نور ګلال چا کوي بس وروره بیخي نسته په افغانستان کې. بیخي بیخي انسان ته کتنه نسته، د انسانیت سترګو څوک نه ګوري. دغه دې ما نظر بس وروره الله دې رحم په ټولو باندې وکړي.
امين. ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو. مهربانی وکړه قدرمن اوریدونکو، لکم زیت خدای اړی کنی ولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کا. بلې زما غاوري، مهربانی وکړه لکم زیت خماړی کنی ولې. خا یو بل اوریدونکو راخلو، د تماس قطع شوی ده. مهربانی وکړه لکم زیت خماړی کنی ولې ده.
کوم برادر ګرامسواسین
ساتشمسله. تشکر.
سلام برم ایمان محترم تون تاسو.
علیکم سلام، خوش آمدین خواهر عزیز.
بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟
من معلوم میشه خواهر گرامی که جنات ما سالاری زیاد است، مگر اگر میخوام که شما لري از میکالونتار تون زنو مستی تماس بگیرن، نمیتونن از طریق برنامه تو مشکلشون بگویان. روز خوب و خوشبختانه میخوام. خدا حافظ.
خب نظر خود عزیز، شماره تماس ما میجه اعلان میکنم، هر کسی میتونه تماس بگیره. ای که خود خانما نمیفهم که تماس نمیگیره، اما در اینجا هیچ توی محدودیت نیست، هر کس میتونه. که و ما چندین دفعه در برنامه تاکید کردیم که اگر خانما تماس بگیره خوب است، به خاطر که بحث میکنیم سر این موضوع و خودشان متضرر است، نظر خود را شریک بسازه. اما در اینجا هیچ محدودیت نیست، هر کس میتونه تماس بگیره. نظرش نمنده ما بود. خب مرمن نجیب رازو، یو اوریدون که یو سوال درلوده او هغه ویل چې نظر یو البته ویل چې لکه څنګه چې همیشه تاکید کیږي چې سړی باید د میرمنو حقونه دوی ته مراعات کړي، یعنی په هغوی باید ځانونه پوه کړي، ویل میرمنې هم باید د سړیو حقونو هغې ته درناوی ولري، په هغوی ځان پوه کړي. په دې رابطه مهرباني وکړئ خپل تبصره.
بله پردی صاحب، دا د سوال د ډاکټر صاحب توکلی وکړه.
بله
د یو بل ګیله هم درلودله چې د ښځو وزارت یعنی عملی ګامونه د دې په ولایت کې چې دایکندي کې دي نه دي پورته کړي. نو اوله د دې دا ډېر ښه نظر، واقعا هماغه څه چې ښځه یعنی خشونت لاندې راځي، بعضې وخت نارینه هم د خشونت لاندې راځي. یعنی دلته انسان مونږ بحث لاندې نیسو، دا به نه وایي چې دا ښځه دی که نارینه ده، د دواړو ته باید توجه وشي. دا ښه خبره ده، ښه ګام ده، خو یو خبره چې په افغانستان کې ډېر عام او مروجه ده، هغه دا ده چې سړیانو ته ډېرې ښې لارې شته د دې لپاره چې د خپل حق او د خپل غږ پورته کولو لپاره مبارزه وکړي. پلان توګه مثلا مولا امام یو جمعه چې لاړ مولا چې کله په خطبه کې یو حق باره کې ویل نو هغه سړی ته ډیر یو ښه مثبت ذهنیت ورکول کی. اما میرمن باوجود چې کوم زی ته هم نزی د خپل حق نام په خبره ده میرمن دلته بیا ډیر صدمې لاندې کیږي. نو موږ تاسو ته لازم ده چې دغه ارسه کې خوسته یعنی سیمینارونه او ورکشاپونه په هر برخه کې دایر کړی شي تر څو ښځې وکولی شي خپل مغه حقونه ترلاسه کړي. او د سوال دویم جز دا و چې د ښځو وزارت د ښځو وزارت که زه وایم چې یو محدوده فعالیتونه دي او یو وزارت باندې نو هغه وزارت د ښځو تاوتریخوالي ته رسېږي او کې عامه پوهاوي ته رسېږي کې که چېرته په دې برخه کې د ښځو وزارت سره د عدلي وزارت د کورنۍ چارو وزارت د اطلاعات و فرهنګ وزارت د معارف وزارت یعنی هر وزارت په خپل مغوانډه سره د سره همکار شي کومک کینو د خوځ وزارت په لک پرختیا عمومي او د اغل لری سیمو کې چې خزي دی په ولایتو کې دغه ته به هم غاګو رسیږي. نو په یو وزارت باندې موږ څه نشو کړای چې د خوځ وزارت اما بیا هم کور ودان تر خپل هدف پورې کوشش کوي چې د خشونت لمنځه یوسي د خوځ د تاریخوال په اړه کې مبارزه وکړي او همدارنګه د خوځ د حقوق لپاره آگاهی ورکړي. نو موږ باید شومه پدې لپاره ټول لاس سوار کړو په یو نفر څنګه کیږي.
بله یک چند تماس شنونده را میگیریم. بفرمایئ شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه؟ و علیکم سلام.
سلام به
شما و علیکم السلام. مثلا سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرمایئ برادر عزیز. زه
خپل کوم درم دا کوم کنه چې څه د خدای سره ورته و سره موږ حادثات نه لرو. ما د دې ګران مرګنې څنګه څنګه ته به دې اسلامي تعلیم تر کوم حد ته رسیدلی یاو بل دا دې دې د ساتو سره د قران سره دی او دا چې څه د نور مثلا یو سنا نه و او کله کوم دا دې کې چې یو د ژوند کې په یو چې په مثلا سره کېنه دا د اسلام د نظر څخه دی ورته دی نو څه وخت څه مخالفت نه لرو او کوشش هم دا
بله مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړه قدرمنه اوریدونکی له کوم څخه دې اړیکه نیولې او د خبرونو د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه. مهرباني وکړه.
محترم مرمن زخم دا سوال دی چې تاسو څنګه له حکومت څخه راضي یاست؟ یعنی د خوځ وزارت تاسو څه وکړی نه تاسو له دې حکومت څخه د خپل حقوق له سراورونو په حق له یعنی تاسو څه نظر کوئ؟ له تاسو له دې څخه راضي یاست او کومه نه غواړي؟ او بل دا چې افغانستان کې دیموکراسي ده تاسو افغانی عناناتو ته څومره قدر لري په لباس او په سټر یا په نورو شیانو؟
بالکل
بله مننه. خیر ویسی. بفرمایین شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین. بله شنونده عزیز صدای مرا دارین؟ خب یک شنونده دیگر هم میگیریم که از کجا تماس گرفتن. بفرمایید شنونده عزیز. شنونده عزیز و علیکم سلام. مهربانی وکړه ورور د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. کوم زیات خدای اړ کني ولې
خبرون موضوع تخمینه نظر بل مهرمانی خو په شنونده ده تاسو دا اسلامي په نظر کې نه سي دا اسلامي شریعت دا مذکر کړی دی اوس دا هرات کې او د کته دا شریعت هکور کړی دی کنه دا ورکه.
ها سو کیږي سوال دی بیا تکرار کی ورور اواز لقت واصل شمه
سوال نه دا د مال دا شریعت هکور کړی دی لملمنی خور چې میږه پښتنه ده اوس فرض مثال دا ازادي چې دغه اوس دا او انجینر له هرات جوه امریکا ته دغه نور ازادي دا شریعت ورکه دی کده راځي یو خپل اساسي قانون ورکه.
بله بله مننه. یو بل اوریدون کیم راخلو. مهرباني وکړه قدرمنه اوریدون کی له کوم څه خلې اړیکه نیولې؟ مهرباني وکورور ستاسو تماس لمون سره وصل شوې لکم زی څه ماډی کني ولې
دغه کینه
ښه مهرباني د خبرونې موضوع په اړه نظر سره شریک او د خبرونې موضوع دا ده چې په ټولنیز او سیاسي چارو کې په افغانستان کې یعنی مرمن ته څومره ونډه ورکړل شوې کنه د ورکړل شوې دلایل په څه کې دي په همدې موضوع سره غږی او
هو
او مهرباني
دا علماء خو د تاسو وایي علماء د مسجدو کې خبرې وکي په مسجدو کې خبرې وکي خلک دی وپي چې د ستو حقوق به سره کوي او په خپل علماء تخیل د هغه څخه کوي خپل لونی خرڅي او دغه حقوق یې نه ورکوي نو تاسو تر له حقوق څخه دغه درخواست کولای شئ
بله مننه مرمن نجیب فقط وخت ډیر کم لرو درې دقیقې وخت لرو تقریبا نو پښتنه به تاسو کې یاد شکړی وي مهرباني وکي یو په یو ورته جواب ورکړئ او کنه زه به تاسو ته تکرار کوم
بله غږ زکه چې اوسون زه وغه قط واسه کړم
بله په زینې اوریدونکو غږ سم نو بله یو اوریدونکو پښتنه له تاسو څخه لرله ویل چې چقدر شما تعلیمات اسلامي کردین و د رابطه په موبا سوال اکشنوندی دیگه سوال داشت کې د اس حکومت چه قرازی هستین کې برای حقوق تامین حقوق زنان چقدر کار کرده
تشکر بعضی که پرسیدن ما چقدر تعلیمات اسلامی کردیم خودم فارغ 15 شریعت پانتون کابل و یک سالم دوره استاج سپری کردیم و در ضمن از در ساحه کاری هم با قضایایی که روبرو شدیم و با کار کردی که کردیم تجربه 5 ساله دارم
بله و گفتن که چقدر راضی هستین از کارهایی که حکومت کرده
از کارهایی که حکومت کرده در کل راضی هستیم به خاطر از این که حکومت یعنی در جهات مختلف سعی و تلاش میکنن تا بتانن به صدای مردم لبیک بگوین و اگر ما توقع داشته باشیم که آنن و دفعتا همه چیز خوب شوه نمیشه برادر ما باید ببینن تغییرات ببینن 5 سال عقب خود نگاه بکنن 10 سال عقب خود گذشته خود ببینن و او را به آل خود مقایسه کنن باز اون وقت خود برادر ما جواب سوالش پیدا میکنه که حکومت کار کرده و یا خیر در کل مشکلات هست ما با مشکلات جدی در هر عرصه روبرو هستیم اما باید حمایت کنیم و از کارکرد حکومت ببینیم در زندگی روزمره خود در جامعه خود باز ما خود ما قضاوت کرده میتونیم که گذشته چه قسم بود و حال چه قسم است
بلا پختونه داوه چی مرمنی پا اداراتو که یعنی افغان مرمنی چمره افغانی انانات و کم انانات او نور مسائل چې ضرور دي دوی باید پام
وکړي بله د دې ورور یو تشویش نو دا ما پام دی فکر چې کله چې یو خزه له کوره وزینو هغه خپل ټول ارزښتونه د خپل لاندې کړي او دا به د کوره وزینو ورور راکا دا څه خبر نه ده زمنګ تاسو پښتني خواندې او زمنګ تاسو نور خواندې چې په سیاست کې کار کوي او په ټولنه کې د فعالیت لري د خپل امغه خپل ارزښتونو سره ټولنه ته وزي او د خپل رسم رواج کلتور انانات په نظر نیول سره اما بیا هم رو را کوم چې بعضی موارد کې شاید د خبره نسبی اوسیږي اما په زین موارد کې د ششته تاثیر ته اشاره وکړل خو زما هیله هم د ټول خواندنه مې همدا چې کله چې لکور زی د خپل اما کلتور رسم رواج فرهنګ په مطابق یعنی دی باید عمل وکړي
بله ډیر زیاته مننه قدرمنه ملمنی خالده نجیب مدافع وکیل او مدني فعال قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه سره مو اړیکه ونیولې خپل نظر مو شریک کړ زموږ خبرونه هم دلته بای ته رسیدي تر بیا مو په لوی او مهربانه څښتن ته لاس پر
مننه تاسو نه
سخنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل خودت گل دهنت گل سخنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل موسیقی
پروانه کردی، دلم بردی با من رحمه نکردی، دلم بردی با من رحمه نکردی، مرا از خیشتن بیگانه کردی. خودت بود، دهنت بود، سخنت بود، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت